مننه صدیقی صاحب، قدر من اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د جرمني دفاع وزیر شبنه کوي چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د جرمني دفاع وزیر شبنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان ولېشي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی وایي سعودي عربستان ته ویشتل شوی توغندی ایرانی دی، او د جرمني صدر اعظم د تروریستي ضد اقداماتو د ښه کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د جرمني دفاع وزیر شبنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د جرمني دفاع وزیر اورزالا فون دیر لاین د سه شنبه په ورځ په مزار شریف کې وویل روزونکو ورته ویلي چې شمیر یې کافي دی، خو د دې په باور د دوی د ملاتړ لپاره نورو سرتیرو ته اړتیا شته. جرمني د امریکا له متحدو ایالاتونو وروسته په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان لري. د دې موضوع په اړه وروسته راپور لرو. د پاکستان لوی درسیز وایي پاکستانی پوځیان په افغانستان کې د هر تغییر په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. جنرال قمر جاوید باجوه دا خبره د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وکړه، خو په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. جنرال باجوه په ورته وخت کې وویل چې دا مهمه ده چې له افغانستان سره د پولي امنیت ټینګ شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګېدو پر مسئلې د پاکستان د پوځ د اپراسیون د مشر تورن جنرال ساحر شمشاد مرزا په مشرۍ یو پلاوی روانونه په کابل کې له افغان امنیتي چارواکو سره خبرې وکړه. د پاکستان لوی درسیز دغه هیواد سنا جرګې ته د سه شنبه په ورځ وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د پاکستان اړیکې ښې شوې دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د اصولو له مخې اوس مهال د بلخ ولایت مرستیال والي د دغه ولایت د اداري چارو مسؤلیت په غاړه لري. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده امریکا شخته وویل چې په چارو کې د خند او ځنډ د مخنیوي په خاطر د بلخ مرستیال والي د ولایتي ادارې سرپرستی په غاړه لري. محمد بشیر توحیدی د بلخ د والي مرستیال دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ پخواني والي عطا محمد نور ځان برحاله والي بولي او وایي چې د ده د استعفا په اړه د جمهوري ریاست پریکړه رد ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ژمنه وکړه چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي چاري به ښې شي. انګلا مرکل دا خبره وروسته تر دې وکړه چې په برلین کې د تیر کال د تروریستي برید د قربانیانو خپلوانو انتقاد وکړ. انګلا مرکل پرون سه شنبه د دې پیښې د کالیزې په مناسبت خبري اعلان وکړه. په برلین کې وویل دا وایي زما په باور البته زه د ټول حکومت په استازیتوب خبرې کوم چې کله وایم موږ د هغه څه د ښه کېدو لپاره هڅې کوو چې ښه نه وي. د دې معنا دا ده چې موږ به هر څه چې له انساني پلوه ممکن وي د امنیت په ګډون ښه کړو. همداراز هڅې کوو هغه خلک چې د دې پیښې له امله اغېزمن شوي عادي ژوند ته راوګرځي. یو کال مخکې د دسمبر په 19مه په برلین کې د انس امیری په نوم یو تونسي کډوال پر موټر 12 تنه ووژل او اویا تنه نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی به سبا پنجشنبه د اسرائیل د پلازمېنې په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه یوه بیړنۍ ځانګړې غونډه وکړي. دا غونډه د اسلامي هیوادونو په غوښتنه دایریږي. په ملګرو ملتو کې فلسطیني استازی ریاض منصور وویل د عمومي اسمبلی 193 غړي به پریکړه لیک ته چې له ولسمشر ټرمپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي رای ورکړي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره په زمیمه شوې کریمیا کې د بشري حقونو سرغړونې په کلکه غندي او روسیې ته په دې ټاپو وسمه کې د یوه غاصب قدرت اشاره شوې ده. پریکړه لیک چې اوکراین او دیرش نورو هیوادونو وړاندې کړی و د اویا هیوادونو له لورې تصویب شو. د روسیې، بیلاروس، قزاقستان او چین په ګډون شپږ ویشت هیوادونو رد کړل او شپږ اویا نورو هیوادونو په رای ورکولو کې برخه وانه خیسته. په ملګرو ملتو کې د اوکراین دایمي استازی وویل د پریکړه لیک تایید کړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ وسله واله شخړه شته. د اوکرين لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي 2010 کال د اوکرين د شخړو لپاره ترننه تر ټولو خنړی کالو. کورت والکر خبرداري ورکړ چې د اوکرين په ختیځ کې شخړې بیا زیاتې شوې دي. د پرون د خبرې په داسې وخت کې وکړي چې نړیوالو څارونکو د اوکرين په ختیځ کې د نوفو لوهانس په ښار کې د ناباس په سیمه کې د توپچي ډزو خبر ورکړل. امریکایي چارواکي وایي چې د دغو ډزو له امله اته ملکیان ټپیان شوي او په لسګونو کورونه زیانمن شوي دي. او په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل هغه توغندی چې له یمنه د ریاض لور ته ویشتل شوی د هغو وسلو نښې لري چې مخکې استعمال شوي او ایران چمتو کړی دی. په یمن کې حوثیانو پرون وویل چې دوی پر دې توغندي غوښتل چې په ریاض کې د یمامن په نوم شاهي ماڼۍ په نښه کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو وویل چې دا بالستیک توغندی یې په هوا کې خونسا کړی دی او په دې برید کې د سرو مال زیان نه دی اوښتی. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې د جرمني دفاع وزیر وایي افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس عطا محمد نور له برطرفۍ سره مخالفت وکړ. په کجکي بند کې د اوبو کموالی د هلبند کروندګر زیانمن کړی دی.
زموږ په مرجی ولسوالۍ کې اوبه پر موږ کته شوي دي. په کجکي بند کې وایي مسؤلین وایي چې اوبه لښتې وي دي، اما د هلمند په سیند کې اوبه بهیږي.
په سلګونو په اعدام محکوم شوي بندیان د افغانستان په محبسونو کې له کلونو راهیسې بندیان دي. د سولې په بهیر کې د کوچي میرمنو پر رول خبري وشوې.
مېرمنې که دا جرأت وکړي ان شاء الله تعالی چې افغانستان ته به هم سوله راځي، هم به اقتصاد راځي.
د جوزجان او سرپل استازي د داعش د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه ښيي. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. خو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. جرمني افغانستان ته نور سرتیری لیږي. د جرمني دفاع وزیر په مزار شریف کې ویل چې په دغه هیواد کې نورو پوځیانو ته اړتیا شته او نړیوال باید د اوږدې مودې په مخه له افغانانو سره ژمنی وکړي. د جرمني دفاع وزیر له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مخکنی پریکړه وغندله او ویل چې باید داسې نه وای شوی. دا پریکړه د 2014 کال په پای کې عملی شوه. تفصیل د احمد شبر پراپور کې وبري.
د جرمني دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر پر ناڅاپي کمیدو انتقاد وکړ، دغه هیواد ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه وکړه. د جرمني دفاع وزیر پرون په مزار شریف کې وویل چې په افغانستان کې به د جرمني پوځیانو شمیر زیات کړي، خو دې داونه ویل چې څومره نور سرتیري به افغانستان ته واستوي. رویټرز اژانس لیکي چې دا لومړی ځل دی چې برلین په ښکاره د امریکا د متحده ایالاتونو د غوښتنه مني چې افغانستان ته باید نور پوځیان واستول شي تر څو د طالبانو مخه ونیول شي. په افغانستان کې اوس نږدې 10,000 بهرني سرتیري شته چې په دوی کې شاوخوا 10,000 امریکایان دي. تر امریکایانو وروسته تر بل هر هیواد د جرمني د پوځیانو شمیر زیات دی چې 980 تنو ته رسی شي. دغه ځواکونه د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمني دفاع وزیر اورسلا وان دیر لین پرون په مزار شریف کې له جرمني ځواکونو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې کافي روزون کشته، خو د کارونو د شوالي لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لیدل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او ویل وی چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي تر څو پر طالبانو فشار راشي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي. واشنگتن هغه مهال خپل متحدان هڅولي وو چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د جرمني دفاع وزیر هم پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي تر څو هغوی د سولې خبرو ته کښیني. میرمن دیرلین زیاته کړه چې د اوږدې مودې لپاره د بریالیتوب غوره لار سوله ده. جرمني تیر میلادي کال هم افغانستان ته 130 نور فوجان ولېشل او اوس چې د دې هیواد دفاع وزیر کوم ژمنه کړې ده دا باید د جرمني د پارلمان له لوري تصویب شي.
د بلخ د ولایت شورا رئیس د عطا محمد نور له برطرفی سره مخالفت وکړ. افضل حدید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که ارګ د شاغلي نور تبدیلی غوښته نو باید دا کار یې په عزت کړی وای. پرون د جمعیت ګوند مشران په کابل کې راغونډ شول چې د عطا محمد نور د لرې کېدو په اړه د خپل ګوند دریز روښانه کړي. د بلخ د ولایتي شورا د رئیس د څرګندونو په اړه له مزار شریف څخه د مجیب الرحمن حبیبزی راپور واوري.
د بلخ ولایتي شورا مشر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر غنی لخوا د بلخ پخوانی والی د استعفا منځوري یو غیر قانوني عمل دی او که ارګ د عطا محمد نور تبدیلی غواړي نو باید یې په برمندانه توګه دا کار ترسره کړی وای. د بلخ ولایتي شورا مشر که تبدیلی کې و برمندانه تبدیلی دی ووسی او له هغه وختونو سره چې د بلخ والی درلو دی او یا هم له انعطاف پذیرۍ څخه کار واخیستل شي دا چې مشکل حل شي باید په ښه توګه مدیریت وشي او داسې دې نه شي چې پر یوې نامې چې د اعتبار ور نه ده اوس اکتفا وکړي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور استعفا د لندې میاشتې په ویشتمه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوه او د ارګ د مطبوعاتي ویاند نجیب الله آزاد په خبره چې دا استعفا خپله ښاغلي عطا محمد نور څو موده مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندیز کړې وه. د بلخ ولایتي شورا سربیره خپل عطا محمد نور او همدارنګه د جمعیت ګوند هم د ولسمشر له لوري د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د استعفا منظوري یو غیر قانوني او د افغانستان د امنیت او ثبات ضد عمل په ګوته کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ تردمه پزغرده د جمعیت ګوند د یادو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. په عین وخت کې بیا د مزار شریف ښاریان د عطا محمد نور د استعفا د منظورۍ په اړه متفاوت نظریات لري. د بلخ څو تن اوسیدونکو یې په اړه داسې وویل: د بلخ ولایتي شورا په داسې حال کې د عطا محمد نور د استعفا په باب د ولسمشرۍ ماڼۍ د تصمیم په وړاندې خبرګون ښایي چې تر دې دمخه خپل عطا محمد نور ویلي وو چې په راتلونکو وختونو کې به د بلخ ولایت له مقام څخه استعفا وکړي او بل کس ته به د ښې حکومتوالۍ د تمثیل زمینه مساعده شي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجاو چارلس دقیقې شوې. د کوچانو چارو د سمون ریاست مسؤلان وایي د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو رول ته پاملرنه به ګڼې مثبتې نتیجې ولري. د کوچانو د چارو د سمون رئیس دلاور فیضان پرون سه شنبه په کابل کې د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو د رول په نوم کانفرانس ته وویل ښځې کولی شي خپلو نارینهو ته قناعت ورکړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. په دې موضوع د واصل وصال راپور واورئ.
د کوچنو د چارو د سمون ریاست وایي د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د کوچنو د چارو د سمون رئیس دلاور فیضان د سه شنبې په ورځ په کابل کې د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو د رول پر نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل د سولې په بهیر کې د کوچو میرمنو رول ته پاملرنه به ګڼې مثبتې پایلې ولري.
خو که موږ میرمنې کانې کړو، تاسو میرمنې کانې کړئ، زه په ګارنټي درته چا چا سره نارینه کانې کېږي، خو چا چا سره نارینه همدا تاسو کانې کوئ. چا دا خواري کړې ده چې دا سړی کانې اله دا ورسره چې هغه ټوپک راوخلي دا ګردنۍ ورسره ګرځي او میرمنې که دا جوړښت وکړي ان شاء الله تعالی چې افغانستان ته به هم سوله راځي هم به اقتصاد راځي.
فغله فیضان وایي لکه څنګه چې ملالۍ د یوې ټپې په ولو سره نارینه جنگ ته وهڅول چې دښمن ته ماتې ورکړي، دغه شان میرمنې کولی شي چې نارینه سولې ته هم راوبولي. د کوچنو د چارو د سمون ریاست مسؤلین وایي په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو او د دوی د حقونو د خوندیتوب په هدف پکار ده چې په دې برخه کې مبارزه له کور او کلي پیل او بیا ولسوالۍ او لویو ښارونو ته وغځېږي. د دوی په خبره کا په لرو پرتو سیمو کې د افغان میرمنو د ژوند خوالی ته پاملرنه ډیره شي، دوی به د سولې په بهیر کې ډیر اغیزمن رول ولوبوي. بلخوا د مشرانو جرګې غړي فریدی کوچی چې په دغه کانفرنس کې ګډون کړی و، له حکومت نه وغوښتل چې د سولې پالي شورا کې کوچیو میرمنو ته هم ونډه ورکړي. اغلی کوچی وای سرل دی چې کوچی میرمنې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي، خو بیا هم د ژوند ناخوالو ته اوږه ورکړې ده. د سولې علي شورا مسولین وایي هڅه به وکړي چې یو شمېر کوچیو میرمنو ته د سولې د علي شورا په مشورتي بورډ کې ځای ورکړي. د دغې شورا غړي پلوشه حسن وایي روانې جګړې تر ټولو زیات کوچیان ځپلي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې ټول قومونه، نارینه، ښځې، ماشومان د اوږدو جګړو په بهیر کې ځپل شوي دي، خو هغه ضرر سي کوچی ښځو، نارینه او کورنیو ته رسېدلی فکر کوم له ټول نه زیات ده.
که څه هم کوچیانو تر دې وړاندې د تعلیم، روغتیا او د دوی محصولاتو ته د بازار موندنې او یو لړ نور اسانتیاو برابرولو لپاره له حکومت څخه غوښتنې کړي، خو دا لومړی ځل ده چې دوی د سولې په بهیر کې د کوچیو میرمنو رول ته د پاملرنې غوښتنه کوي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو ویبپاڼې ته هم سر ورښکاره کړئ. ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویبپاڼې پته ده. د کجکي د بند لږ اوبه به برېښنا او کرهنه زیانمنه کړي. که له یوې خوا ورښتونه کم شوي دي، له بلې خوا د اوبو د ذخیرې څخه د ډیرو اوبو د وتلو له کبله د بند اوبه کمې شوي دي او د برېښنا تولید هم ورسره په بې ساري ډول لښوی دی. د لشکرګاه اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا له کموالي شکایت کوي چې د کرنې او برېښنا د ریاستونو مسؤلان یو پر بل د ملاتۍ ټاپې لګوي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې موضوع تفصیلي راپور لري.
د شنو بوډک 2.8 کیلومتر اوږد د بابا تر غره غزیدلې بند د اوبو خالی مرمیږي. د برېښنا د توربین تر پایپونو او سوپو وتونکو به هم د پخوا په شور کې نه دي. له دې امله هم د برېښنا په تولید کې کموال راغلی دی او هم د ناوی، ګرمسیر او مرجی ولسوالۍ د کروندګرو د مځکو لپاره اوبه کمې شوي دي او د ژمي د فصل کښتونه پاتې دي. د ولسوالۍ څخه لشکرګاه ته راغلي کروندګر وایي که چیرې ورښتونه ونیسي یا د کجکي د بند اوبه چې تر ډیره د افغانستان له شمال راځي ډیر نیسي، کښتونه نشي کولای او کېدای سي راتلونکی کال له لوږې او قحطۍ سره مخ شي.
نوم یاسین دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. یعنی موږ اوبه نه لرو په مجموعه کې. دا چې په کجکي ولسوالۍ کې ډنډ چارواکي وایي چې ډنډ خالي دی، یعنی اوبه نه لري، نو بیا هم دا سیند روان دی، اوبه پکښې روانې دي، نو اوس موږ سر نه خلاصېږي چې په دې کې موضوع څه ده.
زما نوم احمد دی، د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ په مرجی ولسوالۍ کې اوبه پر موږ کته شوي دي، اوبه مو ډېرې لږ دي، یعنی موږ کښتونه نه پوهوبېږي. په کجکي بند کې وایي مسؤولین وایي چې اوبه لږ شوي دي، اما د هلمند په سیند کې اوبه بهیږي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه اوبه دې مهار سي، هغه دې راوګرځول سي او موږ ته دې راکول سي تر څو موږ خپل کښتونه په اوبه کړو.
د کجکي په بند کې د کرهنې دپاره د اوبو د کموالي په اړه د وادي هلمند عمومي رئیس انجینر خناکا وایي د کجکي ډم ته د راتلونکو اوبو په نسبت مصرف کیدونکي اوبه ډېرې دي، ځکه نو په لږ وخت کې ډم خالي سوی او د کرهنې دپاره کافي اوبه وجود نه لري. خانکا زدی را رتول پا خواب د دم چخه د برشنا دا پاره دا یو توربین نو اوبو و تلی خوست لدوو توربینونو چخه وزی چی دا خپل پا دم که دا اوبو ساته جر راکشه تکوی
کموش گرم سیر که هم مشکل دارو دا واس پیلون تاسی و گوری مرجع نیمه بیکشت پاته دا در شمالان نو شمالان و گوری بیکشت پاته دا دا گرم سیر و گوری دا غشت تونزه داری نو موش خلق دا غا و هیون دا کشت و زراعت اوبو خوشتنه کهی.
دول پر ډنډ لسګونه کلونه اوښتي دي چې له رسوبات او اضافي موادو نه دی پاک شوی او دوی په یوازې سر د دغه کار لپاره امکانات نه لري. که څه هم د ژمي فصل له وړاندې داخل شوی دی، خو ورښتونه او واورې نه دي پیل شوي. د کجکي د بند اوبو کمښت یوازې زراعت نه دی زیانمن کړی. د همدې اوبو په واسطه د برېښنا د دوو توربینونو څخه یو 50 میگاواټ برېښنا د لسو او 9 میگاواټ تر کچې راکښته شوې ده. د لشکرګاه اوسیدونکو چې د نوي توربین تر تړل کېدو وروسته یوازې 6 کال د برېښنا له درکه به سیاسي ولوس د برېښنا د کموالي څخه شکایت کوي. د ښار د عامو اوسیدونکو تر څنګ هغه دوکانداران او مستریان چې ټول کارونه په برېښنا کې وایي برق نه لري، ځکه نو د جنراتورونو استفادې ته مجبوره شوي دي.
حاجي محمد دی ورور، برق بېخي خراب دی کومه دی ولاکه دا برق نه لاسه وغلی لین 2500 کال لرم په مصرف کړي ولاکه کاروم نه کاروم هر یا پیسې ډېرې کېدي له میشر به نه یې ګرځېدل دی وایي دوه پیسې ولاکم دلته په میاشت کې نه دوه سوه مکار نه یې کړي ورته وایي 5000 کې
ودریږي. د هلمند برښنا رئیس انجینر نصر الله کانی وایي د برښنا د تولید لپاره یوازې یو توربین چلوي او ډم تر راتلونکي اوبه کمی دي او ډیر احتمال لري چې په نږدې ورځو کې په افریقا په ټپه ودرېږي.
ظرفیت اوس ډیر کم دی، یعنی 10 میگاواټ ته د 1.5 میگاواټ څخه رارسېدلی دی او موږ ته چې رارسېږي زموږ حق په اصطلاح د هلمند ولایت 4 تر 5 میگاواټ دی او په تیر وخت کې یا په تیرو شپږو میاشتو کې نه یا 10 میگاواټ اوس هغه 4 ساعته کفایت کاوه ټول وطنوالو ته.
کله کله چې د برښنا د فابریکې کارونه د اوبو د کموالي لامل په ټپه ودرېږي، په هلمند او کندهار کې د 1.5 لک شاوخوا کې کورنۍ او نهادونه به د برښنا د سہولت نه بې برخې سي او سره جوخت به د برښنا له درکه هر ورځ حکومت ته د مالیې په برخه کې د راتلونکو 4 نه تر 5 میلیونه افغانیو زیان ورسېږي. اوس چې د ډم د خالي کېدو سره امکان لري د هلمند کرنه او برښنا زیانمن سي، څنګه کېدای سي د دواړو ستونزو مخه ونیول سي؟ کتونکو وای د اورشت او واوري ورهخوا امکان لري وادي هلمند او برښنا رسټونه په ګډه د اوبو د وټلو مخاوني سي او د جینو مناسب فرصتونو څخه په استفادې د ډیراتلونکو ناورین مخه ډاب کړی. محمد لیستای، تازه دی رادیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د آزادی رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې آزادی او اوریدونکو پروګرام لرو. اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ځینو نړیوالو رسنیو د افغان ولسمشر او بلخ د والی ترمنځ جنجالونو ته کتلي دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي دي د دواړو لوریو ترمنځ درس شایي حکومت نور هم مات کړي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي 53 کلن عطا محمد نور له بډایو کسانو او په سیمه کې له قدرتمندو مهرو څخه اخیری دی چې له تیرو 14 کلونو راهیسې د بلخ والي دی. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د بلخ د والي او ولسمشر غني ترمنځ درس شایي د افغانستان سیاسي وضعیت نور هم ولړزوي. واشنگتن پوسټ د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند د مشر صلاح الدین ربانی له قوله لیکلي چې د ولسمشر لخوا د عطا محمد نور له دندې لرې کولو پریکړه غیر مسؤلانه، د افغانستان د ثبات او امنیت پر خلاف او د ملي وحدت د حکومت د موافقې د اصولو سره په ټکر کې ده. ارګ د دوشنبه په ورځ ویل چې عطا محمد نور د بلخ د والي په توګه له خپلې دندې استعفا کړې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه لیکي د حزب اسلامي ګوند یو شمېر غړي ویلي دي چې ک نور له خپلې دندې لري سي دوی به هم د ولسمشر غني له حکومت سره اړیکې قطع کړي. د ورسپانه په وینا د عطا محمد نور د بیرحمۍ په اړه هم خبرې کیږي، ځکه په بلخ کې د اداري فساد د افشا کولو پر سر ځینو کسانو ته خبرداري ورکړې نیولې او یا یې هم وهلي ټکولي وو. نیویورک ټایمز ورسپانه هم په دې اړه لیکلي چې د عطا محمد نور له دندې لري کولو پریکړې پر ولسمشر محمد اشرف غنی او د دپر ائتلافي حکومت د سیاسي فشارونو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. ورسپانې په مقاله کې لیکلي د جمعیت اسلامي ګوند یو شمېر غړیو خبرداري ورکړې چې له حکومت به ووځي، خو د نیویورک ټایمز په خبره کې داسې وسی او ځینې له حکومت لاس وانخلي وضعیت نور هم ترنګلې کېدای شي. ورسپانه همدارز لیکي چې مخکې څو ځلې ولسمشر اشرف غني له عطا محمد نور څخه خپل ناخوښي څرګنده کړې ده. نیویورک ټایمز په مقاله کې لیکلي د 2014 کال په انتخاباتي کمپاین کې شاغلي غني یادونه کړې او عطا محمد نور یې د فساد یو بیلګه بللې وو او ویلي وو چې مرکزی حکومت د په اړه باید یو پریکړه وکړي.
و اوس هم یوه سیمه ایز موضوع د ایران لوی چارنوال وای پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد ته به ډیر ژر ځواب ورکړي. محمود احمدی نژاد چې له 2015 میلادي کال وروسته دوه دورې د ایران ولسمشر پاتې شوی دی، په ایران کې د فتنې په خپرولو تورن شوی او نوموړي د قضایه قوې چارواکو ته ضرب الاجل ټاکلی دی چې ژر تر ژره دي د ته ثبوت وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران لوی څارنوال وایي د دې هیواد چارواکي به ډیر ژر د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد خبرو ته ځواب ورکړي. احمدی نژاد د دسمبر په 18 له قضایي ادارو وغوښتل چې په 48 ساعته کې داسې اسناد وړاندې کړي چې پر ده او د ده پر ملګرو لګېدلې تورونه پکې ثابت شي. احمدی نژاد په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د ایران د قضایه چارو رئیس د اسلامي تشکیلاتو پر ګډوډولو او په ایران کې د فتنې په خورولو تورن کړی دی. احمدی نژاد وای که ژر تر ژره د ته ځواب ور نکړي دی بل مناسب لارو چارو له خپل حق دفاع وکړي. د ایران لوی څارنوال حجت الاسلام محمد جعفر منتظری د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ زمانه یو بې قانونه له درواغو او ریا ډکه دوره بللې ده. احمدی نژاد چې له 2015 تر 2013 کال پورې د ایران ولسمشر و، د ایران قضایه قوه او حتی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی له یوه امتحان سره مخامخوي، خو له دې سره دی پخپله یو ډول منزوي شوی دی. په ویډیوي پیغام کې احمدی نژاد وایي که چېرته د ایران په قضایه قوه کې اصلاحات راشي د هیواد په ټولو نورو چارو کې به هم اصلاحات رامنځته شي. تیره میاشت احمدی نژاد د ایران قضایه قوه په دیکتاتوري تورن کړه او وی ویل چې د دغې قوې واک تر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی زیات شوی دی. د روان کال په پیل کې چې کله د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان نگهبان شورا تاییدول، نو د احمدی نژاد او د هغه د یوه ملګري نمونه یې له لسته وویستل. د ایران د جمهوري ریاست انتخابات د مې په میاشت کې ترسره شول او حسن روحانی د یوې بلې دورې په مخه ولسمشر وټاکل شو. د نگهبان شورا تر پریکړې مخکې له خامنئی ویلی وو چې جمهوري ریاست ته د احمدی نژاد کاندیدېدل د اسلامي جمهوریت په ګټه نه دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
یو مخابراتي کمپنۍ غواړي چې لری سیمو ته د برښنا د مزو لاري چټک انټرنیټ ورسوي. AT&T کمپنۍ به په لند وخت کې د دې نړیوالې پروژې اسمشت پیل کړي. د انټرنیټ مهیا کوونکې کمپنۍ عموما لری پرتو او کم نفوسو سیمو ته د انټرنیټ له رسولو سره زیاته لیوالتیا نه لري، ځکه چې فکر کوي مصرف زیاتیږي خو ګټه لږ ترلاسه کوي. د AT&T دا تازه هڅه به چې ایر گیگ نومیږي د لری پرتو سیمو د اوسیدونکو دا مشکل حل کړي. دوی وایي چې د برښنا د مسول لاري په هر ثانیه کې یو گیگا بایت انټرنیټ لښتولی شي. AT&T کمپنۍ وایي چې ژر به ایر گیگ پروژه وازموي.
ستاسو لا پیغامونو
ازمون ازادی رادیو خدا خواهیست ده من ده ولایت ده لشکرگاه ده شارت خبر کبو ورو را مرتا داغ برک چه دی پا تلو ردی که یوایش پارا کهی اغان چه پر لس بجه مجبری و تره لکهی او سهار که ازان وسو برکی گردی یو زای که وادی آغا و اخوات ورهاری بیا سهار لزر روپی ورکی یو بل ځای کې یو بل د دې یو د رئیس یا د برکیانو یو کار یا شناخته یا هغه خوته ورهړي زموږ سره داسې دي ساتي کې یا د ګر سره د برکت شي او یا د زموږ د هر چا حق درې مشوره شي کته لره ما خپل پر وخت باندې راکی. خدای په امان.
سلام علیکم. زه جنیم د کابل د خلې زمان خان تاسو سره پاتې کیم. زه یو شکایت لرم. هغه شکایت دا دی چې پاکستان په سفارت کې رشوت اوج ته رسېدلی. په دې کې پولیس څومره چې دلته دی هر یو د ورځې په 6000 افغانۍ قناعت نه کوي. په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه ټول عسکرو سره لاړ لري او یو ویزی په لګولو په هغه کې بدل کې 15,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ 3,000 افغانۍ اخلي. کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې، او چې کوم یې نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي، او غریب سړی په کې غرق او تباه ده. او زه تازه ازادي نه دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام، سلام علیکم.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 د روانې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، او د غرس آزادي او اوریدونکو پروګرام خوښ د دې سات لاند خبرونه واوري. د جرمني دفاع وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي. د پاکستان لوی درستیز وایي پاکستانی پوځیان په افغانستان کې د هر تغییر په وړاندې بې تفاوته نشي پاتې کېدی. جنرال قمر باجوا دا خبره د سه‌شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وکړه، خو په دې برخه کې نور توضیحات ورنکړل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د اصولو له مخې اوسمهال د بلخ ولایت مرستیال والی د دغه ولایت د اداري چارو مسؤلیت په غاړه لري. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ژمنه وکړه چې د تروریستي بریدونو د مخنیوي چارې به ښې شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی به سبا پنځمه د اسرائیل د پلازمینې په توګه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د بیت المقدس تر رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه یو بیړنۍ ځانګړې غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره په زمیمه شوې کریمیا کې د بشري حقونو د سرغړونې پکلکه غندي او روسیې ته په دې ټاپو وسبه کې د یو غاصب قدرت اشاره شوې ده. د اوکراین لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي 2010 کال د اوکراین د شخړو له پایله تر ننه تر ټولو خونړی کالو. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل هغه توغندی چې له یمنه د ریاض لور ته توغول شوی و د هغو وسلو نښې لري چې مخکې استعمال شوي او ایران چمتو کړي دي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوی او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. سرپل او جوزجان د ولایتي شورا یو شمېر غړي او په ولسی جرګه کې د دغو ولایتونو ځینی استازي د داعش د فعالیت په پراخېدو اندېښنه شي. دوی د سه شنبه په ورځ یعنی پرون آزادی رادیو ته ویل چې داعش سیمه ناامنه کړي او عام خلک هم ځوروي. په دې اړه محمد حدیث پردیس راپور لري.
په ولایتي شورا او لسی جرګې کې د سرپل او جوزجان ولایتونو استازي وایي که په دغه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په برخه کې جدي اقدام ونه شي نو خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي مولوي عبدالحی حیات د سه شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې له څو میاشتو راهیسې د دغه ولایت په قشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیت پراخ شوی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مدت دو ماه یا سه ماه در حدود 5-6 رمه‌ای که از مردم بود از رعیت
دیوی په 13-2 یا 3 میاشتو کې داعشیانو د خلکو 15 یا 16 رمه د غنیمت په نوم په خپلو کې ویشلې دي. هغه د تګراتګ او همداراز د خلکو د ورځنی ژوند پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي.
مردم هم مشکلات خلق شولګي.
د خغلی حیات په خبره د قشتېپی او درزاب ولسوالۍ زرګونه اوسیدونکو د نامنۍ او د داعش د زورونې لقبل د جوزجان مرکز ته کډه شوې دي. په همدې حال کې د جوزجان د والی وین محمد رضا هم په درزاب او قشتېپی ولسوالیو کې د داعش د فعالیتونو پراخېدل تاییدوي، خو ژمنه کوي چې دغه ولسوالیو د تصفیه او همداشان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي. په ولسی جرګې کې د سرپل د خلکو استازی محمد حسن فهیم بیا په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو پراخېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي د مسلې په سرپل کې نامنې زیاتې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د جوزجان او سرپل ولایتونو استازي په دغه ولایتونو کې د داعش د حضور له پراخېدو اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوې دي. څه موده وړاندې امریکایي نیویا ټایمز ورځپاڼې هم د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې داعش په درزاب او قشتېپی ولسوالیو کې په منظمه توګه جنګیلي روزي. داعش د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم فعالیت لري او په دغه ولایت کې عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په جوزجان ولایت کې د داعش د ځپلو په هدف د عملیاتو خبره کوي. دغه وزارت ویان دولت وزیري
موږ عملیات راغو پرې دوام کوي
چې دا منطقه کاملا پاکه شي. په جوزجان کې په درزاب او په خوشتپه ولسوالیو کې مونږ د داعش حضور تاییدوو، مګر هلته زمونږ د کوماندو د شپني عملیات د هوایي ضربې دا دوامدار جریان لري، او د یو لوی عملیاتو لپاره هم ترتیبات نیول شوي دي چې مونږ کاملا د سیمه د داعش څخه پاک کړو.
خو ښاغلي وزیري دا واضح نه کړه چې دغه عملیات به کله پیل شي او د پیلېدو لپاره کوم تدابیر نیول شوي دي. نوموړی په جوزجان ولایت کې د داعش حضور او فعالیت مني، خو وایي په سرپل کې داعش نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایتونو یو شمېر استازي بیا په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره د حکومت اقدامات ضعیف بولي او د جدي اقداماتو سپارښتنه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي دا مهال شاوخوا 55 په اعدام محکوم شوي بندیان په بندیخانو کې شپې تیروي. عبدالعلیم کوهستانی دا خبرې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. جزئیات ناجیه صافی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محبسو او توقیف خانو عمومي رئیس وایي په اعدام محکوم شوي کسان لا هم د بند نه معلومه مده تیروي.
700 نفر تخمین ما هدامی داریم در محابس.
در محل شاوخوا 55 په اعدام محکوم شوي زندانیان په بند کې شپې ورځې تیروي. دوی په اعدام محکوم دي، 14 کال په بند کې تیر کړي دي. دا یو جنجالي موضوع ده او اکثره بندیان شکایت کوي چې دوی باندې 2 سزاګانې پلي کېږي. یو په اعدام محکوم دي او له بلې خوا هر یو 14 کال بند تیر کړی.
تر دې وړاندې د افغانستان د عدلي وزیر ویلي چې د هیواد په جزایي کورټ کې اعدامونه محدود شوي او په بدل کې ابدي حبس زیات شوی. د جزا کورټ د روان کال د څور په 15مه په 113 فصلونو او 940 مادو کې ترتیب او ملي شورا ته د تصویب لپاره لیږل شوی، خو تر اوسه ولسی جرګې نه دی تصویب کړی. تر دې مخکې په افغانستان کې د یو شمېر کسانو د اعدام په اړه د بشري حقونو سازمانونو هم غبرګونونه ښودلي دي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د لوی څارنوالۍ مرستیال عبدالفتاح عزیزي بیا وویل چې د نویو فرمانونو په اساس په ځینو مواردو کې د اعدام پر ځای د عمري بند موده په پام کې نیول شوې.
د اعدام په قضیو د دریو محکمو لخوا پرېکړه کېږي او وروسته د قانون په اساس جمهوري ریاست ته استول کېږي.
په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګې یو شمېر غړي بیا د بندیانو له ناوړه وضعیت او په بند کې په اعدام د محکوم شوو کسانو د پاتې کېدلو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې دې ستونزې ته باید جدي رسیدګي وشي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. لکه چې تاسو خبر یاست، د دې اونۍ په سر کې د کډوالۍ نړیواله ورځ او په همدې پلمه د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کډوالو پر ستونزو او حل لارو وغږېدل. په دې پروګرام کې غواړم د هغو بې ځایه سویو کورنیو پیغامونه واورو چې د جګړو او ناامنیو له کبله کندهار ته کډه سوي دي او هلته ژوند کوي. البته دوی هم په خپله کندهار کې د ځینو ولسوالیو د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته تللي او یا له ګاونډیو ولایتونو څخه دغه ولایت ته راغلي دي. دوی د خپل ژوند د سختیو په اړه ازادي راډیو ته ځینې پیغامونه رسولي چې په ګډه به یې واورو، او وروسته به د دغه ولایت د کډوالو چارو د رئیس څرګندونې هم واوري.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر سلامونه وایم. بار له سلامه دغه د هلمند او دروازګان مهاجرین چې کندهار ته را مهاجر شوي دي، په وچې ډوډۍ له قدرت نه لري. خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوندو چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي، یا یو تجاران غږ وکړي، یا حکومت پر وکړي. بیچارهګان ډېر په سخت وضعیت کې دي. وسلام د خدای پر مان.
پوسټ سماجر اغلی هغه وای مست دروان مز د سرپناه دی ولا کډرو په یمو کې گزاره دا هغه راشي غدا ودا مړو ته وای په نو علي کې مز د پراسی خو بس راشي هغه د مړو خرګي.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د روزګان ولایت وسیدونکو ما د مز د ماجورو اکرا وځي دغه مست په شواخ نه راکول کیږي. وسلام د کندهار ولایت میوند بولسوالۍ کې دغه درغلي روانه روزانه چې ماجورو ته مرسته نه ورسېږي. دوی خود په خود سره نوم په نوم نشته چې وایي راځه ولاړ سره بدلاوی کار نه کیږي. په سلو فیصدو کې لس مسجد ته ورسېږي، نور دې خود په خود سره وړي. نو موږ دغه آواز لو چارواکو دانګ جنرالانو ته ورسېږي چې دوی دې راشي، اتانې راواسي پوښتنه دې وکړي چې په سلو کې 15 شلو ته به د غوت نه رسېږي مسجد ته. بیا هغه نه رسېږي پولیسوالۍ ته چې واسه لري شاوخوا سره غیبي وړي. بیا خو خپل حکومت خلک ټولې دغه دلې غیبي دلې وړي سره د مسجد بکسه کې څوک نه لري. باید دې پوښتنه وکړي چې نانو شته کې ورو د مسجدونو باندې چې راځي پوښتنې وکړي چې کوم تذکرہ د ماجر رقم نه دایسه د ځای سی ویږي چې کوم ورو ده دای د 32 د کار کې چې موږ غوړي ورځانه چا پښتون نه درمنې کړي چې موږ سوال سیوا د یم د خلکو د ماجر او د چې ماجر ته واسه نو هغه وایي نو څه څه معنی سم بغدا نه من تر سی ویږي نو موږ هغه هله د غرضو ده چې د غلو مقامات د ور چارواکو څخه او د انسان څخه د غو مقامات پښتون نه وکی راځي ډیر په احترام او سلام وځم
دغه موده دی ورور اوریا ته دندوش پزناش کی دی اونه شکی دی کوټ کوره وته دی کوروسه ته پیان زخمان د خاکریزه ولسوالی د محمد جنو سنامه خبره کوم او کوټ کوره وته دی د کوروسه در پر در نن دی په کندواله کې پراته یو تشنا ملره د زوري ځای ملره د اوبو ځای ملره مومنان بس اگل کور دغرا پسیج مومنان پسیج در بدر کوټ کور مامورین مودار دی چې زنګ ورته وای په دغه پزنه چې کې نه ده و مو سی مر سره سره کړی ده نه را سره کړی چې زنګ ورته وای چې ورور څنګه سو یو کار یو ده وای بابا ته نه رسی نه رسی دی بابا کدا مست مامورین خپل ځمول په بار کې چې هر څه ده د ماجور په بار کې راوړی کیږي هغه ته دغه مامورین سره نه نباسي موږ نه غواړو نه غواړو نه غواړو کې امریکا یک ازادي راځي کبل ملکي چې موږ ته پر خپل کور او پر خپل ټلیفون او پر سم کارت او پر خپل نومونه باندې راکولای شي راځي چې کنه راځي موږ د دوه مشرانو د لاس نه غواړو نه غواړو نه غواړو لا سره وشل تنظیمش کا سره ناس چې کول دغه ویناتي چې موږ دغه ماجر خلګ نه غواړو نه غواړو دغه خپل مامورینو او انسانو مشرانو د لاس نه غواړو کوم زما دغه لمبر دی دغه زما نوم دی په هر ځای کې چې ما یو سړی وغواړي دغه ځای ته ورځم زه دغه شکایت لرم چې موږ سره موینانه ته شي دي چې غاری بغاری لڅ پڅ بوت ملره ترکه ملره ور ملره څه و د ورځې دا موینانه دغه شرخه چې ګرځي د اغوستو شي ملره د پیوتو شي ملره دې نه نو څه خندونه وروړي امره وي تذکيره را سواسي تذکيره را سواسي موږ په موږ ولګي نو مان مو واسي ورسره بیا نو سره نه کوم مقصد دی نه را سره کوي کوم وخت چې موږ د شپږ مېچ کې راغلي زه خپل محمد جنوس خبرې کوم یو مو شه ما سره کړه ده بس السلام علیکم
د دوستانو د پیغامونو بیلګې مو واوریدلې. د کندهار د ماجرینو له رئیس محمد عظیم نوابی سره د ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی مرکه کړې ده او د دغو کډوالو لپاره د مرستو او سرپناه په اړه یې پوښتل دی چې په ګډه به یې واورو.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس ښاغلی محمد اعظم نوابی په پیل کې راته وویل چې په کندهار کې دا مهال په مجموع کې څومره کډوالي کورنۍ شته.
په پروسه کال او سش کال کې زموږ شپږ زره او 240 پامیلای چې د جنگو له وجې څخه د کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، فراه، نیمروز دا کورنۍ د جنگو له وجې څخه بې ځای سوي دي کندهار ته راغلي دي او په کندهار کې د ریاست ماجرینو او د پیښو په وړاندې د مبارزې د ریاست او هغه ارګانونو د داخلي ارګانونو چې زموږ سره د دوی په کومکو کې همکار دي سرویګان هم کړي دي تر سره کړي مو دي چې په مجموع کې 6240 پامله دوی راغلي دي.
په دې کې د نور ولایتونو څخه مشخصا څومره کډوال دي یا بې ځای سوي او په خپل د کندهار د ولسوالیو څخه د راغلو بې ځای سوو کورنیو شمېر څومره دی؟
په مجموع کې چې درته وایم د نورو د هلمند او د روزګان او د زابل د دې ولایتو څخه تقریبا 3600 کورنۍ راغلي دي چې د دې سره موږ کومکونه کړي دي او د کندهار د ناامنو ولسوالۍ څخه په حدود کې د 2016 پامله چې دا په سش کال او په پروش کال کې هغه ولسوالۍ چې دوردسته دي او جنگجو دي په غزه کې طالبان شتون لري درغلي د کندهار ته
د دغه بې ځای سو کورنۍ سره ستاسو ریاست او نورو ادارو کومې مرستې کړي دي؟
په مجموع کې زموږ ریاست یو داسې ارګان دی چې په خپل هیڅ شی نه لري خو بیا هم هغه ارګانونه هغه موسسات چې په داخل د کندهار کې کومکونه کوي د زموږ د ټولو وزارت سره لته لاسلیک کړی دی چې موږ هغه بیا ځای سوي چې مربوط د مهاجرونو ګرځي موږ د هغو سره آماده یو او تر دغه ننه وخته پورې چې واقعا هم دوی چې څه په وسه وه او څه یې درلودله هغې زموږ د وطنوالو مهاجرونو ورونو سره کړي دي موږ یې تاییدو.
اوس مهال ژمی دی، موږ چې د کډوالو سره خبرې کړي دوی ډېرو مرستو ته ضرورت لري، په خاص ډول د سرپناه ستونزه. په دې برخه کې ستاسې اداره څه پلان لري؟
بله، او په دې کې بعد دا درته وایم چې موږ د پنجوایي په ولسوالۍ کې د مار په غره کې موږ یو شارګوټی لرو چې تقریبا دا څو کلونه کېږي چې د دې موږ کارونه شروع کړي دي. اوس یې انشاءالله کارونه پر خاتمه دي. 1200 جریبه مځکه لرو چې په دې 1200 جریبه مځکه کې موږ تقریبا تر نیمایي یې ډېر موږ خطه اندازه کړې ده، نمرې کړې مو ده، دا آماده ده چې اوس انشاءالله وعده د موږ خلکو ته دا نمرې ورته ورکړو.
لکه تاسو چې وویل څو کاله کېږي چې تاسو د مهاجرینو لپاره د ښارګوټي د جوړېدو وعده ورکوئ، ولې لا دغه ښارګوټي نه دی جوړ شوی؟
اصلا خبره په دې کې ده چې دا ښارګوټي بعضي تخنیکي کارو ته ضرورت لري. پر مثال استنادي دیوالونه دي چې شلې دي او غټې غټې په دې کې اکثریت نمرې په دې کې راغلي دي. نو باید موږ اول دغه تخنیکي کارونه یې سم کړو، استنادي دیوالونه ورته وو او پلچکان یې جوړ کړو او د برمې او اوبه ورته آماده کړو، وروسته دغه څخه به نو به دغه مهاجر موږ ځای پر ځای کوو. اوس انشاءالله د اوبو کار یې خلاص شوی دی، اوبه آماده دي و دوی ته په هر دغه باندې سنټرو باندې تقسیم شوي دي. خو صرف دغه تقریبا یو دوه هفتې مخکې زه تللی وم کابل ته، ما د وزیر سره په دې ارتباط خبرې وکړلې. زموږ پروش کال ایاتان راغلي وو چې د دې سروې وکړه، برابر دې وکړي د استنادي دیوالو ده او د پلچکانو د سړکان ده. نو کله چې دغه مو ورته آماده کړله نو انشاءالله موږ دغه توضیحات ورته کوو.
ډېری هغه افغانان چې په مخکې کلونو کې پاکستان ته مهاجر شوي اوس بیرته هیواد ته راستانه شوي، د دغه بیرته راستانه سوو کورنیو شمیر څومره دی او د هغوی لپاره تاسې څه ډول اسانتیاوې لرئ؟
تقریبا دا خو ډېر نفر دي، هغه خلک چې موږ ته یې مراجعه کړې ده تقریبا په حدودو کې د 4000 بیا د 4000 پامله پورې دی. نه دا په دا مجموع کې زه درته وایم، بلکې تر دې هم ډېر دی، تقریبا 1000-2000 ته رسېږي. ولې دا خلکو تر اوسه موږ ته مراجعه نه ده کړې؟ هغه ویارپونه چې حالت په پاکستان کې یونیسر ورته ورکړي دي هغه تر اوسه موږ ته راوړي نه دي. تقریبا په حدود کې د 3000-3500 ویارپونه موږ ته راوړي دي، دا موږ آماده کړي دي. خو دلته دوه موسساتي کار دي کې سش کال او پروش کال دا یو هم د دې تر څنګ دا خدمتونه دا فعالیتونه کوي چې د دې د لارې څخه هم ډېر نفر کېږدانه بیا هغه پامیلونه دي چې دا هیڅ اسناد نه لري. دا غوښمه څومره دي؟ دا غوښمه تقریبا په حدود کې د 6000 بیا د 6500 دي چې په پروش کال او په سش کال کې راغلي.
او د سانتیاو په برخه کې مو
او د سانتیاو په برخه کې هم دا ورسره کړي کله چې دوی راته مراجعه وکړي. زموږ حالت یو امریات دی، امریات انتقالات دي چې تقریبا واته کسه مامورین حالت لري او د دې تر څنګ د ایو ایم نمائندګي مامورین مالت ورسره ناشته دا راجستر کیږي، دا راجستر بیا ایو ایم تور کې ایو ایم انټرنیټ تور کې دا په ټول افغانستان کې مال میجو ټول خلک یې او دا پروسه مو جریان لري چې تقریبا دروسته دوغه نه پاملونه راغلي دی افغانستان ته او دوی دون اندازې ته کومک لکه مغز لکه یونیسیاچ ورسره کی دوی نه کوي پر پامل باندې تر دې څخه بیا د 500 پامل پر کومک ورسره کی یونیسیار پر روس ښکار پر پی پامل باندې $1,000 پر پی پامل باندې کومک کوي چې دا هغه د جملې څخه تقریبا پر روس ښکار کی تقریبا د دوی د دغه اندازه $1,400,000 ته ورسېدل چې د دوی سره کومک کړی وو چې تقریبا په روش کال کې 1,900 پامیل راغلي وه چې د دې جملې څخه 1,400,000 پامیله د کورنۍ تعداد رسي د پامیل تعداد رسي د پی نفر لپاره $1,400 منظور شوی وو دا هم په پروش کال کې ورته ورکړه. او په سش کال کې
فکر کوي چې دغه مرسته به اندازه پیسې د دې سمې لګېدلې
دي؟ بالکل سمې لګېدلې دي. موږ یې تایید دی کوو، زموږ په وزرداش کې رسېدلې د دولت. موږ هر ورځ په هفته کې خامخا دوه واره موږ اردو د هغه ځای څخه نظارت دی کوو. دا ډېره ښه شفافه پروسه ده، په دې کې هېڅ درغلي نشته. او په سږ کال چې د یونیسیار دخوا څخه راغلي 2000 فامیله راغلي دي چې دا هم د افغانستان د مختلفو ولایاتو دي، په دې کې کم امتیازات یې د کندهار دي، چې سږ کال 200 پر پیر په نفر باندې کومک ورسره کوي. پروش کال ډېر و، سږ کال یې دا کومکونه کم کړي دي. اما د ایو ایم د لارې څخه چې ما مخکې تی ته عرض وکړي، دېرش بیا تر $50 پورې دا نفر پر سر باندې کومک ورسره کوي، او غذایي او غیر غذایي مواد هم ایو ایم کومک ورسره کوي.
د کندهار د مهاجرینو رئیس محمد عظیم نوابي و.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې پر بیلابیلو مسایلو مرسته ولیدي.
السلام علیکم ورحمت الله. احمد ولی خبر کوم فعلا لکابل په ازادۍ کې ولانم پاکستان چې پرد کې دور شپې میکړي دي نوبت مې لیکلای ده. خو متاسفانه هغه کسان مخکې څوک چې 2000-2500 روپۍ ورکوي کمیشن کاران د هغوی کار مخته دي، زمونږ کار پاتې ده. لطفاً بیا هم لطفاً دغه زمونږ غم وخورئ. غریبانان تر اوسه پاتې دي، کم خلک چې پیسې لري پولدار وي د هغوی کار کېږي، ولې مونږ دلته پاتې یو؟ لطفاً زمونږ غم وخورئ. السلام په احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ته مې دا پیغام د زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دا زموږ د زابل او تر شاجې پورې دا سړک ډېر خراب ده. د زابل له والي څخه هم دا هیله ده چې باید څه پاملرنه ورته وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنوز کلي نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو د لارې حکومت ته دا درخواست او تقاضا او غوښتنه ده چې حکومت دا اوازه کوي چې موږ به برېښنایي تذکیرې جوړ کړو، چې برېښنایي تذکیرې یا کمپیوټري برېښنایي تذکیرې موږ جوړو، او دا به کمې خلک کمو کسانو ته چې ساده تذکیرې دغه به په کمپیوټري تذکیرو بدلې شي. صحیح ده، کمپیوټري تذکیرې جوړ کړي. هغه خلک چې په افغانستان کې پراته دي، هغه خلک چې په پاکستان کې پراته دي، دوی څه شناختي کارتونه دي او مطلب ګډوډ دي. د دې شناختي کارت او د دې برېښنایي تذکیرې به پس په خپل منځ کې او کنه، او هغه کسان چې شناختي کارت مو لري هغه کسان چې برېښنایي تذکیره هغه جوړول شي او کنه چې جوړول شي. خاص دې باره کې موږ د دولت نه دا معلومات کوو چې د برېښنایي تذکیرې او د شناختي کارت پس په خپل منځ کې راځي او کنه راځي. افغانان خو ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره پاکستان مخامخ کېږي. ورځ په ورځ باندې سره د شناختي کارت کوو سره موږ ته مهاجري او که تذکیره ورسره خواسم بس بیا خو ته جوړه ده. وسلام.
السلام علیکم. ما حسین هستم از وزارت خاتمه را با شما به تماس شدیم. اعلامیه دم چارایی مسعود به نام گردیوال یک خلمه زدن تقریبا به ده ها ماه ها میشه. اعلامیه اگر شما یک لطف کنین بیاین اعلامیه از نمی سر سرک یا از نمی داخل گلدان یک پرسان کنین، پس کنین چی مشکل داره، چی مشکلات نداره، اینوی مشکلات از زیر رفع بسازن. اولادایشان کتیش از خود چارایی مسعود این پشت سر غرفه ترافیک که نمیده خیمهشان است، از جلال آباد هستن، باید تقریبا یک ده ماه یا ده ماه میشه نمیده افتیدن در یوای سر. یک مشکلشان اگر شما رفع بتانین یا برفو بتانین همی یک کار خوب خواهد شده میره یک درنگ اول گیری کنین. تشکر.
بله سلام علیکم. ازادی رادیو ته زنګ وره ما یو مشکل ده. زه د هلمند ولایت یم. ریډین بیگم د دې وروسته زه دا یم چې نو سیانه او شان نشته کوم پر اچو متر دا اوسه پورې او واشته والا خلک ده کار برابرېږي او چې واشته ونه لري هغه ته کار نشته. نو زه د لړم مقامات نه دا وسنه لرم چې لوټمن ماته په دې انسب شبخانه کې ماته وږي راکړي. والسلام.
السلام علیکم. زله خاک افغان می زنګ ویلې مدد لمیرم د اجشالم انکا د کلیم د مو کشتی ډیر ارزانه سوي دي. دولت ما شرطه وای ورته کدی وی خواته لار کیږي په رقم دی رقم وسره ویلګه ولا ما خام غلب کول کی لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم. نواب یم د جنکل ولا پکتیا ولا تنا او د منګه شکایت دی. ازاده زره کلو نشغله و سرک او ډیر خراب ده او دا که مونږ ته جوړ شي ډیره مننه بوي مونږ شکایت ښاغلی پنځ ده ورته وایي چې مونږ په دې باره کې غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د پنجاهي ولسوالۍ د زنګاوه څخه عبدالصمد خان خبره کوم. زه د خپل معرف چارواکو سره خپل د لوړو چارواکو سره دا هیله کوم چې دغه په مکتبو کې ملازمین وه هغه ملازمین ته درغلي وه چې درې وسه د درو څخه د یوه پیسې تنخواوې ګرځولي دي هدو وه د وکې دا خط په مشکل سره اخته دي نو دوی به اول وخت خبر ورکړی وای چې دغه بیا تاسې د ملازمۍ ته وتلی یاست نو بیا بیا دا بغم نه کولی پیسې اوس خان خزان باندې خپله سر معلم و دوی ټول اخته دي نو موږ معرف ته دغه چارواکو دا دي چې د خپلې تنخواې ورکړي هغه وایي
خدای دې فاره ولې داسې موږ سره ځم کېږي تورو کله کې چې موږ تماشا نه لرو که سپنه نه په سبا تېخان وړي تور څه موږ واحد کېږو ته بول کېږو شمرته کې بدو د پتونه ولې نه اخلي ولې موږ خپل وخت نه راسي. خدای په امان وسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه مو واردل. نور پیغامونه مو هم ستاسو د خبرونه وخت هم دم ردی. نور شکایتونه به په نور خبرونه کې در سره شریکو او هم بل اروند مسولینو سره خبرې وکړه. تر خدای پامانی د مخ غوړم دا یادونه وکم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو درغلو پیغامونه پر اساس جوړیږي. په ورستی برخه کې ل خپل همکار تایر روشن څخه هم مننه کوم چې د دغه پیغامونو په تنظیم کې مرسته سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Oh, خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی دکت سرگو تور دسپینا